ځینې جهیلونه د ښکلو منظرو او تفریحي سیمو او هوټلونو په جوړولو سره د توریزم په صنعت کې بنسټیز رول لوبولی دی، چې له همدې عمله څخه جهیلونه په اروپا لویه وچه کې یو له مهمترینو او اقتصادي ارزښت لرونکو جهیلونو له جملو څخه شمیرل کیږي. همچنان درنو قدرمنو زده کوونکو، که چیرې تاسو په خپل کتاب کې چوکاټ ته متوجه اوسئ، دلته یو شمیر تاسو ته د جهیلونو نمونه، د هغوی موقعیت او د جهیل ډول راوستلی دي، چې په نوبت سره زه تاسو ټول نمونه یادوم. لومړنی په خپله د سیما جهیل دی، چې موقعیت یې د پایلند په جنوب کې دی او یخچالي ډول جهیل دی. دویم په خپله پایی جان دی، چې پایی جان د پایلند په جنوب کې موقعیت لري او یخچالي ډول جهیل دی. لاودوکا ده، چې په خپله اروپایي روسیې په لویدیځ کې موقعیت لري او یخچال ته ورته یا هم کنګل ته ورته جهیلونه له جملو څخه شمېر کېږي. څلورم په خپله انګا دی، چې د اروپایي روسیې لویدیځ کې موقعیت لري، یخچالي ډول دی. جینوا دی، چې په سویس کې موقعیت لري، یخچالي یا هم غرنۍ سیمه کې ډوله جهیل دی. کونستانیس جهیل دی، چې په سویس کې موقعیت لري، یخچالي هم غرنۍ سیمه کې موقعیت لري. والتون دی، چې په هنګری کې موقعیت لري، د تکتونیکي ډوله جهیلونو له جملو څخه شمېرل کیږي. درنو زده کوونکو، اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو. تر دې دمه پورې موږ تاسو ته اروپا د لویې وچې سیندونه او همسنان جهیلونه وپېژندل. په دې برخه کې هم پوښتنې دي. تاسو ټول قدرمنو زده کوونکو به دا پوښتنو ته ځواب ورکوي. لومړنۍ پوښتنه، د دانیوب سیند د اروپا ډېر اوږد سیند دی، که چېرته وي تاسو صحیح علامه نوشته کوئ او که چېرته نه وي غلط علامه. دویم زده کوونکو، والګا د اروپا ډېر اوږد سیند دی، که چېرته وي هو او که چېرته نه وي نه. دریم، د اروپا د سراتي هیوادونو د زیاترو سیندونو اوبه ککړې دي، که چېرې هو او که چېرې نه. څلورم، جهیل تعریف کړئ. پنځم، د متتلي او باراني سیمو جهیلونو اوبه خوند څرنګه وي او ولې. نور نو درنو زده کوونکو، زموږ ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسېږي. تاسو ټول ته شواخ غواړم. د الله په امان.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، هیله و احترامات می قبول کی قدر من اوګل لیسه کون کو ز برشنا غم خار یوز لب هم تاسو ټول ته شرق لاس مې ما د نه هم ټول کی جغرافي مزمن دویم دوست قدر من ز کون کو ز مرستا سو د نن ورځې درسي موضوع د کنګو حوزې اړوند د شي پچیرو لستون کی مرو تاسو د افریقا د لوی وچې د موقعیت، طبيعي جغرافي او سندونو په حق له ولوستله. نن ورځ مرو تاسو د تیر ورځې با باقی بعدا مطابق د کنګو حوزې په اړوند، نه یا سین د زمبی سین د سنگال سین او همچنان د افریقا د لوی وچې د جهیلونو او سمندرګیو په حق له معلومات لسته راوړو. نو ستاسو د ټولو قدرمنو او ګلالۍ زده کوونکو د پراته او جواب دقت په هیله یم. هیله ده چې تاسو ټول قدرمن زده کوونکي د لوست پای پر رسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. قدرمنو او ګلالۍ زده کوونکو، د لوست پیل په شیبو کې لومړی موږ تاسو د کانګو حوزې په حق له معلومات ولولو. قدرمن زده کوونکو، ورسته د نیل سیند څخه د افریقا په لویه وچه کې دویمه لویه حوزه چې ده، هغه په خپله د کانګو حوزه ده. د افریقا لویه حوزه د کانګو د حوزې په نامه سره یادیږي، چې په طبیعي توګه سره هلته استوایی ګڼ لوی ځنګلونه موجود دي، چې د ډېرې تودوخې او بارانونو د زیات اورښت له امله څخه یې زیات ګڼ شمېر ځنګلونه پکښې کې رامنځته راغلي دي، چې دغه حوزه یا هم دغه حوزې د شتون په واسطه سره د افریقا لویه وچه دغه برخه د افریقا د شنې افریقا په نامه سره یادیږي، چې هلته د ونو یا هم د درختو وده دومره زیاته کړې ده چې حتی د ونو لوړوالی یې 50 مترو ته رسېږي. د دې تر څنګ قدرمنو او ګلالۍ زده کوونکو، د کانګو په حوزه کې زیات شمېر خلک ژوند نه کوي. دغه خلک چې په نفوسو ګڼوړ دي، چې دی په دې لویې وچې کې په کم په دغه برخه کې، د افریقا په دغه برخه کې په کمه اندازه سره دي، نو له همدې عمله څخه خلک په لیرو او پرتو سیمو کې یو له بل سره ژوند کوي. کوم چې د دې ژوند ورځنیزې اړتیاوې د کرنیزو حاصلاتو باندې ولاړې دي او دوی په کرارمنده باندې بوخت دي. دوی د خپل ژوند ټولې مسلسلې اړتیاوې په کرنه او کرنې او کروندې د لارې څخه لاسته راوړي او خپل ژوند ته یې په همدغسې اندازه سره پرمختګ ورکړی دی. د دې کانګو سیند چې دی، درنو زده کوونکو، د زیرا هیواد له جنوب ختیځ څخه سرچینه اخلي کوم چې خورا اقتصادي ارزښت لري او دغه سیند چې دی 3,300 کیلومتره په واټن لومړنی شمال لور ته او بیا لویدیځ خواته بهیږي او د خپل زیاتو اوبو سره د اطلس په سمندر کې تیریږي. دا سیند د خپل بهیر په پیل کې د لوبا په نوم سره یاد شوی دی او د خپل مرستیالانو سره یې د افریقا د لویې وچې په خاوره یې 1.8 برخه نیولې ده، یعنې دا دومره زیاته پراخوالی لري کوم چې د افریقا د لویې وچې 1.8 برخه یوازې د کانګو حوزې په واسطه سره نیول شوې ده. یعنې وروسته د نیل د سیند څخه دویم سیند چې دی هغه په خپله د کانګو حوزه یا هم د کانګو سیند دی. د کانګو د سیند اوږدوالی د نیل تر سیند څخه لږ دی، خو د اوبو حجم یې د هغه په پرتله سره زیات دی چې د اوبو د اخیستنې حوزه یې په استوایي سیمو کې موقعیت لري او هلته ټوله کال باران اوري، اورښت په زیاته کچې سره دی. نو له اوبو څخه ډکو سیندونو له جملو څخه شمېرل کیږي چې په خپل بهیر کې پورتنۍ برخې کې په زړوبي هم موجود په وجود سره راوړي دي او یو له مهمو سیندونو له جملو څخه شمېرل کیږي. قدرمنو زده کوونکو، تر دې دمه پورې موږ تاسو د افریقا د لویې وچې د کانګو حوزې په هکله ولوستله. هیله ده چې تاسو معلومات لاسته راوړي واوسیږي. اوس هم بلې برخې ته راځو چې دا هم یو په زړه پورې سیندونو له جملو څخه شمېرل کیږي. دا سیند په خپله د نایجر سیند په نامه سره یادیږي چې د نایجر سیند د افریقا د لویې وچې یو له مهمو اقتصاد لرونکو ارزښتمن لرونکو سیندونو له جملو څخه شمېرل کیږي چې د افریقا یو له اوبو څخه ډک سیندونو له جملو څخه دی. د نایجر سیند د افریقا د لویې وچې په لویدیځ کې موقعیت لري. د په لویدیځ کې د ګنی او اجل ساحل هیوادونو د سمسورتیا لامل ګرځېدلی دی چې د نایجر د سیند لویه دلتا د نفتو غوره زیرمې هم لري چې د نفتو غوره زیرمو له جملو څخه یې لکه تیل، ګاز دی چې د پروت هر کاروت په برخه کې ځای پر ځای شوي دي. چې د نایجر سیند د اوږدوالي درنو زده کوونکو د لویدیځې برخې کې 4,000 کیلومتره اوږدوالي ته رسیږي چې د سیرول الیون له لوړو څخه سرچینه یا هم منبع اخیستې ده او د مالي له هیوادونو څخه تر تیرېدو وروسته د نایجیریا هیواد ته ننوځي او د اطلس سمندرګي د کین په خلیج کې تویږي چې یو له خورا مهمو ارزښتمن لرونکو سیندونو له جملو څخه دی کوم چې د افریقا په لویې وچې کې خورا اهمیت لري. همچنان درنو زده کوونکو، بل هم د زیمبیا سیند دی چې دا سیند هم د افریقا د لویې وچې یو له مهمو اقتصادي لرونکو سیندونو له جملو څخه شمېرل کیږي چې د زیمبیا سیند له 2,500 کیلومتره څخه زیات اوږدوالی لري. د زیمبیا د هیواد له شمال لویدیځ څخه سرچینه اخلي او جنوب خواته بهیږي. د دې حوزې زیاتره برخې لوړو سطحو چې زیاتره یې د وښو په واسطه سره پوښل شوي دي، یعنې زرغونی او سمسور دي. دغه سیند له شمال څخه سویل خواته بهیږي او د هند په سمندرګي کې بیرته تویږي. د زیمبیا سیند چې دی درنو زده کوونکو، د خپل بهیر په اوږدوالي کې زروبي یا هم آبشار یې منځته راوړي دي چې مهم زروبي یې د ویکټوریا په نامه سره یاد شوي دي چې له مهمو اقتصاد لرونکو زروبیو له جملو څخه شمېرل کیږي. او دا سیند د افریقا په لویې وچې کې هغه سیندونو له جملو څخه شمېرل کیږي کوم چې د زیمبیا هیواد له شمال لویدیځ څخه سرچینه اخلي او جنوب خواته تویږي. د دې تر څنګ درنو زده کوونکو، د سینګال سیند په هکله لولو چې د سینګال سیند هم همچنان د افریقا په لویې وچې کې یو له مهمو اقتصاد لرونکو سیندونو له جملو څخه شمېرل کیږي چې دا سیند د افریقا په لویې وچې کې د لویدیځې افریقا د سینګال په هیواد کې په هیواد او د اطلس سمندر په ختیځ کې موقعیت لري او د اطلس په سمندرګي کې بیرته تویږي. د سینګال سیند 1200 کیلومتره اوږدوالی لري. دغه د سینګال دره هم د استوګنې له غوره مرکزونو څخه ده چې د افریقا په لویې وچې کې د سیندونو شتون د هوا د رطوبت او سمسورتیا او کرنیزو تولیداتو د زیات والی لامل ګرځېدلی دي کوم چې یعنې دغه زیات شمېر سیندونه رامنځته کېدل چې په افریقا لویې وچې کې دي چې یو په خپله نیل سیند دی، د کانګو حوزه ده، د نایجر سیند دی، د زیمبیا سیند دی، همچنان د سنګال سیند دی، یعنی د دغو ټولو سیندونو په وجود سره د افریقا لویه وچه یو له هغو وچو له جملو څخه شمېرل کېږي کوم چې د هوا رطوبت پکښې زیات دی، زیاته سمسوره هوا لري او کرنیز تولیدات پکښې زیات کېږي چې خلک خپل ورځنیزي اړتیاوې د کرنیزو تولیداتو څخه پوره کوي، چې دا د دوی په اقتصادي پیاوړتیا کې مهم ارزښت لري. همدارنګه د دې سیندونو په شاوخوا کې زیات شمېر وګړي ځای پر ځای کېدنې او همچنان د تاریخ په اوږدو کې د لرغونو او پرتمینو تمدنونو د رامنځته راتللو سبب شوی دی، چې د افریقا سیند په پسرلي کې مستیږي، یعنی یو ډول سپاندې سپې لري، خو وروسته د زیات وخت له تېرېدو څخه اوس له نیکه مرغه څخه سیلابي بهیر یې تر یو حده پرې کنټرول شوی دی او تر کنټرول لاندې راغلی دی. نو درنو زده کوونکو، دا و چې موږ تاسو د سنګال سیند په هکله ولوستله. هیله ده چې تاسو بشپړ معلومات لاسته راوړي اوسئ. اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو، چې په دې برخه کې به موږ تاسو د افریقا د لویې وچې د جهیلونو په هکله ولولو. دا چې افریقا لویه وچه یو له مهمو لویو وچو له جملو څخه شمېرل کېږي، نو د افریقا لویې وچې کې زیات شمېر ګڼ جهیلونه موجود دي، چې موږ او تاسو په تېرو ټولګي کې د جهیل تعریف ولوستې. یو ځلې بیا هم د یادونې په خاطر سره لولو چې جهیل څه ته وایي. خوږ او قدرمنو زده کوونکو، جهیل موږ وایو هغه ولاړو اوبو ته ویل کېږي کوم چې څلورو خواوو ته وچه واوسېږي او منځ کې اوبه واوسېږي، دې ته جهیل ویل کېږي. نو افریقا لویه وچه په خپل جوړښت کې زیات شمېر جهیلونه لري، چې ډېر یې لوی او کوچني جهیلونه پکې کې موجود دي، چې د افریقا د لوی وچې تر ټولو لوی جهیل چې دی هغه پخپله د ویکټوریا جهیل دی، او دا جهیل چې دی د تانزانیا او یوکاندا د هیوادونو ترمنځ بیلوونکې پوله یا هم سرحد یې جوړ کړی دی. دا جهیل یې یو له مهمو اقتصاد لرونکو ارزښتمن لرونکو جهیلونو له جملو څخه شمېرل کېږي، چې ګڼ شمېر اړتیاوې پوره کوي. د همچنان درنو زده کوونکو، د افریقا د لویې وچې ډېر کوچنی جهیل چې دی د ناګامي جهیل په نامه سره یادېږي، چې د بوتسوانا په هیواد کې دی. د جهیلونو له اوبو څخه دغه جهیلونو چې دی په ګڼو ورځنیزو اړتیاوې پوره کوي، چې له هغو له جملو څخه یو پخپله د اوبو د څښلو او همدارنګه د دې تر څنګ د سمندري حیواناتو او الوتونکو د خوړو د برابرولو کې ګټه ترې اخیستل کېږي. ځینې جهیلونه چې دی په افریقا لویې وچې کې مالګین دي، یعنی هغه د وخت کې چې جهیلونه اوبه په بړاس باندې بدل شي، مالګه یې رسوب کوي او دوی اوبو خوند چې دی مالګین کېږي. همدارنګه هغه الوتونکي چې له یوې سیمې څخه بلې سیمې ته ځي، د لارې په اوږدو کې د همدې جهیلونو او د هغو له اوبو څخه ګټه اخلي، چې د دې جهیلونو د اوبو څخه د اوبو د غټو پمپونو په وسیله سره د ساحلي سیمو د خړوبولو لپاره هم ګټه اخیستل کېږي، یعنی هغه کرونده یا هم کرنیز ځمکو د خړوبولو لپاره هم ګټه ترې اخیستل کېږي. د دې تر څنګ جهیلونه زیاتره د افریقا په سویل ختیځ کې پراته دي، چې د دې لویې وچې د تکنیکي ساحې ښکارندویي کوي. نو موږ ویلی سو چې جهیلونه د افریقا په لویې وچې کې یو له مهمو ارزښتمن لرونکو جهیلونو له جملو څخه شمېرل کېږي. د افریقا د لویې وچې مهم جهیل موږ تاسو مخکې هم ولوستله، چې د ویکټوریا جهیل دی، چې د تانزانیا یوکاندا هیوادونو ترمنځ یې بیلوونکي سرحد جوړ کړی دی، او لوی ښارونه یې هم د ویکټوریا د جهیل شاوخوا کې جوړ شوي دي، چې په طبیعي نقشه کې موږ تاسو د دې په هکله معلومات لاسته راوړل، چې د هغو له جملو څخه یو د نیاسا دی. نیاسا یې هم ملاوي جهیل دی، چې د موزمبیک د هیواد په شمال کې د ملاوي د هیواد په ختیځ کې موقعیت لري. دا جهیلونه مهم جهیلونه له جملو څخه شمېرل کېږي. همچنان درنو زده کوونکو، د لوست په راتلونکي برخه کې موږ تاسو د افریقا د لویې وچې سمندرګي یا هم بحیرې لولو. افریقا لویې وچه یو له هغو لویو وچو له جملو څخه شمېرل کېږي، چې په خپل جوړښت کې نه یوازې دا چې سیندونه لري، بلکې د دې تر څنګ جهیلونه، سمندرګي او خلیجونه هم پکې کې شتون لري، چې نن ورځ موږ تاسو په دې برخه کې سمندرګي په هکله لولو. د افریقا د وچې د ځمکې جوړښت او سواحلو درلودو دونکو له عمله څخه زیات شمېر سمندرګي پکښې وجود نه لري، خو دا لویه وچه دوه مهم سمندرګي لري. درنو زده کوونکو، یعنی زیات سمندرګي پکښې وجود نه لري، خو دوه لوی مهم سمندرګي وجود لري، چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې ولولو. د هغو څخه د سوداګریزو د بیړیو د تګ راتګ لپاره ګټه اخیستل کېږي. همدارنګه د سمندرګیو څخه د کال په بېلابېلو موسمونو کې د مهاجر الوتونکو یو له ځای څخه بل ځای ته کوچیږي چې د هغه له موقعیت څخه د یوې پیژندل شوې سیمې په توګه څخه ګټه اخیستل کېږي. سربیره پر دې سره درنو زده کوونکو بحیرې یا هم سمندرګي حیواناتو لپاره خواړه چمتو کوي چې هغه وګړي د سمندرګي په سواحلو کې استوګنه لري، هغوی د کبانو په ښکار کولو کې خپل ژوند ته پیاوړتیا ورکوي او نور هم پرمختګ کوي. چې د هغو له جملو څخه درنو زده کوونکو یو په خپله مدیترانې سمندرګي دي، بل احمر سمندرګي دي. مدیترانۍ سمندرګۍ د افریقا د لویې وچې په شمال کې د مدیترانۍ سمندرګۍ موجود دی چې د نړۍ یو له لویو سمندرګۍ له جملو څخه شمېرل کېږي چې پراخوالی یې 2,9,6,000 کیلومتره مربع ته رسېږي او ډېره ژوره نقطه یې 4,330 متره ده. دا سمندرګۍ په جنوب ختیځ کې د سویس کانال د وسطه سره د سره سمندرګۍ سره نښلول شوی دی او په لویدیځه برخه کې د جبل طارق ابنا په واسطه سره د اطلس یعنی اتلانتیک د سمندرګۍ سره نښتی دی او لوی سوداګریزې لارې یې جوړ کړې دي چې د هېواد په مدیترانۍ سمندرګي په شاوخوا کې مدیترانۍ اقلیم لري. بل هم احمر سمندرګۍ دی. احمر سمندرګۍ هم د یا هم سور سمندرګۍ چې د افریقا د لویې وچې په شمال ختیځ کې موقعیت لري، په شمالي برخه کې د سویس کانال په واسطه سره مدیترانۍ سمندرګي سویل سره نښتی دي او په سویل ختیځه برخه کې د باب المبدا د امنا په واسطه سره د عدن خلیج سره نښتی دي چې د دې اوږدوالي 3,8,000 کیلومتره مربع ته رسېږي او اوبه یې مالګینې دي. نو قدر منو زده کوونکو، تر دې دمه پورې مو تاسو د احمر سمندرګي او سور سمندرګي په هکله او همچنه د مدیترانۍ سمندرګي په هکله ولوستل. اوس هم دروس په دې برخه کې کورنۍ دندې پر لور ځو. ستاسو د ټولو قدر منو زده کوونکو، کورنۍ دنده د کانګو حوزې او د نایجیریا سیند تشریح کې، دویم هم د سینګال سیند او د زیمبی سیند اړوند خپل معلومات ولیکي. نور نو درنو زده کوونکو، زموږ ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته ورسېږي. هیله ده چې یو څه مو زده کړي اوسېږي. تر بل داسې درس پر چې زه ستاسو بدرانه حضور کې حاضرېږم، د لا په مان ښه وخت ولرئ.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم خلای و احترامات متقبل کی قدر من او ګللی ځکن کو زبرش اغه خارته ټول ته شرغ واس پایما د لسم ټول کی جغرافیه مضمون دی لسم لوسته. هله د چتا ټول قدر من او ګللی ځکن کی برتر او غچور صحت مند او سړي د صحت جامه بم پتن می ترنو ځکن کو د چیز مرسته سو د نن ورځې لوسته لسم لوسته. نو هله د چې تیر ورځې لوسته نو په پراو د کیک ډول سره تکړه وو سړي او نیو لوسته آمده کی ولري. ترنو ځکن کو د لوسته په شبو کی به تاسو ټول ل خپل زنا سره خپل کتاب کتابچه او منو ولري تر څو وکولای شي تر نن ورځې د لوست مهم نکات په خپل کتابچو کې لزانه سره نوٹ کړي. البته د یادونې وړ دی درنو سکون کوم راسته د نن ورځې لوست ډېر ساده او اسانه دی. ان شاء الله تاسو ټول کولای شئ چې په اسانه توګه سره یې زده کړئ. خو فقط د لوست پیل په شبو کې باید له خپل زنه سره خپل د نوٹ کتابچه او قلمونه ولري. تاسو درنو سکون کوم راسته د نن ورځې د لوست درسي اهداف ولولو چې نن ورځ به موږ تاسو په خپل لوست کې کوم موضوعګان ولولو. خوشو ګللی زکون کوز مرستاسو د نن ورځې د لسم لوست درسي موضوعګان عبارت دي له د بخشي ژوند ساتنه، دویم د ملي پارکونو ساتنه، دریم خاوره، هوا او د شرنو د هوا ککړتیا په حق له نن ورځ موږ تاسو معلومات ترلاسه کړو چې تاسو ټول قدر منو زکون کو سه هله مند يم چې د لوست تر پای پر رسر ملتیا وکړي او ورسره زده کړي. ګللی زکون کوز مرستاسو د نن ورځې لوست په کتاب کې له یوسف نوښتې مين فلسفه نه پیل به تر یوسف اته دې شمې سپې پری موجود دي. قدرمنو ګلری ځکونکو، اوس هم را ګرځو د خپل لوست پر لور باندې. لومړی برخه کې موږ او تاسو وحشي ژویو پیژنو یا هم د وحشي حیواناتو په حقله معلومات ولو. لکه څنګه چې موږ او تاسو ټول پوهیږو، وحشي ژوي یا هم حیوانات هغه حیوانات ته ویل کیږي کوم چې د انسانانو سره استوګنه نسی کولای. دوی ژوند یا هم استوګنه عموما په ځنګلونو کې وي او د دې د ژوند طریقه چې د هغه د اخلي حیواناتو په پرتله یو د بل سره توپیر کوي. وحشي حیوانات هغه حیوانات دي کوم چې د انسانانو ته ضرر رسوي او اخلي حیوانات هغه حیوانات ته ویل کیږي کوم چې د انسانانو په وسیله سره روزل شوي وي، لکه غواګانې، پسونه، بزګانې، چرګان، زرکی او داسې نور حیوانات دي چې اخلي حیواناتو په نمونه سره نمول شوي دي. او وحشي حیوانات لکه پړانګ، زمری، مار، لړم هغه ټوله حیوانات دي کوم چې د انسانانو سره نه دي اموخته او په ځنګلونو کې ژوند کوي. هو په ځینو وختونو کې کوم کسانو چې له بیخي د ځان سره حیوانات روزلي وي، ځینې کسان د خپل ځان سره ساتي خو هغوی ژوند ورسره کوي. خو په اصل کې دغه حیوانات چې دي دې ته وحشي حیوانات ویل کیږي کوم چې په ځنګلونو کې ژوند کوي. نو وحشي ژوي یا هم وحشي حیوانات په غرونو او ځنګلونو کې ژوند تېروي چې له دې پلوه څخه افغانستان د نیم قطبي او نیم استوایي سیمو ترمنځ بخشش یو لپاره یو نشربون کې کړی دی چې دغه دواړه استوایي نیمه کره سیمې او د قطبي نیمه کره سیمې دواړه یو له بل سره په ارتباط یې هم اړیکې کړې دي. ترونه قدر منځ کون کو موږ تاسو دالبلو چې وحشی ژوي یا هم حیواناتو څخه سمه او تل تر تله ګټه اخیستل څومره مهمه ده. په یو سیمه کې د الوتونکو یا هم هغه مرغان چې په هوا کې الوزي او هغه حیوانات چې ډیر زیات قچ سره یې انسانان کوشش کوي تر څو د هغوی ښکار وکړي او هغوی له منځ څخه یوسي، خو دا له بده مرغه څخه یو ډیر غلط کار دی. که چیرې موږ تاسو د دغو حیواناتو په وژلو باندې پیل وکړو نو په دې باندې اطمیناني واوسېږئ درنو زده کوونکو چې ژر تر ژره به د حیواناتو لړۍ له منځ څخه ولاړ شي او زموږ ستاسو کوم چاپریال چې دی هغه به له سترو ستونزو او ننګونو سره مخامخ شي، ځکه حیوانات دي چې زموږ ستاسو چاپریال ته یې ښکلا ورکړې ده. د دې تر څنګ که درمونه زده کوونکو له الوتونکو او ژویو څخه باید په سمه توګه سره موږ تاسو ګټه واخلو، ځکه کوم الوتونکي او کوم حیوانات چې دي زموږ په ژوند کې دي هر یو یې زموږ ستاسو د ژوند جلا جلا سهولتونه او ضرورتونه پوره کوي. که د ښکار له قوانینو سره سم موږ منظم په غوره توګه سره د ژوندي دغه کوم ژوي چې دي د هغوی ښکار سره سرته ورسوو نو دغه کوم حیوانات چې دي هم به موږ تاسو ګټه ځینې واخلو او هم چنان به زموږ ستاسو سو ښکار وسیر. یعنی باید موږ تاسو د ښکار قوانین په نظر کې ونیسو چې هغه کوم قوانین دي چې باید موږ تاسو په نظر کې ونیسو، بیا ورسته موږ تاسو کولای شو چې ښکار وکړو یا هم حیواناتو ښکار وکړو. رازو د لوس په دې برخه کې بلو چې هغه کوم قوانین دي چې باید موږ تاسو په نظر کې ونیسو او بیا موږ تاسو حق لرو تر څو ښکار وکړو. همداسې په عادي توګه سره موږ تاسو ته حق نشته چې موږ تاسو ښکار وکړو. په دې ډول صرف موږ تاسو زموږ د هیواد زیات شمیر ژوي یا حیوانات له منځ څخه یوسو چې په بل افه اخر کې به زموږ ګران هیواد افغانستان هم له اقتصادي پلوه څخه ضربه وخوري او هم چنان د چاپریال د له پلوه څخه به له ستر ګواښ سره مخامخ شي. نو ولولو چې د ژوو او الوتونکو د له منځ تللو د مخنیوي لارې چارې کومې دي؟ یعنې کله چې موږ تاسو غواړو څنګه حیوانات له منځ څخه وړلی شو او کوم حیوانات چې موږ تاسو ته اجازه ده چې باید وی وژنو. درنو زده کوونکو د ښکار د قانون د واضح کولو لپاره په هغه کې دولتي جوازنامه ته موږ تاسو ضرورت لرو. لمړی باید موږ دولتي جوازنامه ولرو چې موږ تاسو د ښکار کولو حق لرو. دویم د ښکار د وخت شودل دي چې باید موږ تاسو ته وخت وشودل سي چې په دغه وخت کې موږ تاسو ښکار کولای شو. د ژوو جنس باید موږ ته معلوم وو سي چې آیا موږ تاسو اجازه لرو کوم ډول جنس حیوانات موږ تاسو د وژلو اجازه لرو. عمر یې باید موږ تاسو ته معلوم وو سي چې په څومره آیا ځوان حیوانات موږ تاسو وژلی شو او کنه اوږد عمر لرونکي حیوانات موږ تاسو ښکار کولای شو. د وحشي ژوو د اوسېدلو ځایونو د ویجاړولو مخنیوي باید موږ تاسو وکړو. یعنی هغه ځایونه چې لکه ځنګلونه چې دي د دغو ځایونو د ویجاړولو څخه باید موږ په کلکه توګه ډډه وکړو او کوشش وکړو چې دغه ځایونه لا هم د دې لپاره سیف کړو، لا یې هم د دې لپاره ښه برابر او چمتو کړو تر څو دوی وکولی شي خپل ژوند ته انعامه پکښې ورکړي. د دې تر څنګ درنو زده کوونکو د ژوو او الوتونکو د قاچاق څخه باید موږ تاسو مخنیوي وکړو، ځکه زیاتره وخت داسې پېښېږي چې خلک زموږ د هیواد حیوانات د یو ځای څخه او بل هیواد ته لیږي. هغه حیوانات چې ښکلې څیرې لري، شایسته د چاپریال د شیرازي لامل ګرځېدل دي، یا هم هغه حیوانات چې زموږ ستاسو د اقتصاد په پیاوړتیا کې همکاري کوي، هغه حیوانات په قاچاقي بڼه سره د یو هیواد څخه او بل هیواد ته انتقالېږي. نو د دغو شیانو څخه باید موږ تاسو مطلق ډډه وکړو او کوشش وکړو چې د خپل هیواد د حیواناتو ساتنه وکړو. د دې ترڅنګ د خلکو د ذهنیت روښانه کولو لپاره باید د پوهې او اوچت عادتونو د بدلون راوړو، ځکه حیوانات زموږ ستاسو ترڅنګ له ژوندیو اجسامو له جملو څخه شمېرل کیږي او هر جسم ته الله جل جلاله ساور کړی دی او د دې حساب او کتاب زموږ ستاسو سره کیږي. نو باید موږ تاسو ډېر دقیق او محتاط اوسېږو په دې مسله کې. د دې ترڅنګ درنو زده کوونکو د لوس پراتلونکو برخه کې د ملي پارکونو ساتنې په حق معلومات بلوچی. ملي پارکونه څه ته ویل کیږي؟ ملي پارکونه لکه څنګه د نامه څخه چې معلومیږي، ملي یعنی زموږ ستاسو د ټول ولس لپاره. هغه پارکونه چې په طبیعي ارزښت لرونکو سیمو کې موقعیت لري، پراخوالی یې له زرو هکتارو څخه زیات او د هغه ساتنه د دولت لخوا څخه باید ترسره واوسي، ځکه ملي پارکونه د یوې ټولنې د ولس لپاره د ګډ ملي شتمنۍ په توګه نومول سوي دي نو باید په ښکلي بڼه سره او په سمه توګه سره د دوی ساتنه وسي تر څو دغه پارکونو ته خلک د تفریح لپاره ورسي او دوی وکولی سي خپل ارامتیا ترلاسه کړي. او هم ځینې ملي پارکونه باید پاک وساتل سي تر څو د هغو په باره کې موږ او تاسو مثبت فکر ولرو. زموږ په ګران هېواد کې یو شمېر د ښکلو منظرو لرونکو ملي پارکونه چې موجود دي، درنو زده کوونکو، د هغو له جملو څخه زموږ د خلکو دپاره د دمي د تفریح ځایونه چې د جګړو په کلونو کې زموږ خپل هېواد د زیات شمېر ملي پارکونه له لاسه څخه ورکړي وو، هغه ته زیانونه اوښتي وو. خو بیا وروسته د وخت په تېرېدو سره د هغو کومې جګړې چې تېرې شپلې بیا وروسته ورته پاملرنه وسپله او بېرته د سره څخه ودان شوله، چې د هغو له جملو څخه پخپله د کابل، کندهار، هرات پارکونه، د امیر بند او مملي باغ، اجراده او داسې نور پارکونه وو چې له منځه تللي وو، خو اوس وخت کې بېرته د هغوی په بیا رغونې باندې پیل شوی دي. نو هیله ده درنو زده کوونکو تر دې دم پورې تاسو معلومات لاسته راوړي وو. اوسېږي اوس هم د لوس راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې د اوبو، خاورې او هوا د ساتنې په هکله لولو. دا چې اوبه، خاوره او هوا درې سره واړه زموږ ستاسو د ژوند د حیاتي مادو له جملو څخه شمېرل کېږي، خو په لومړي قدم کې اوبه هغه سیز دی کوم چې زموږ ستاسو د ژوند لومړنۍ ماده بلل کېږي او موږ تاسو پرته له اوبو څخه ژوند نسو کولی. که چیرې موږ تاسو د ځمکې جوړښت ته متوجه واوسېږو، ځمکه پر څلورو برخو باندې ویشل شوې ده چې په څلورو برخو کې درې برخه یې اوبه دي او یوه برخه یې وچه ده، چې د ځمکې د مخ په څلو کې یو اویا برخې د اوبو نیولې ده. او اوبه د ژوند سرچینه یې هم منبع ګڼل کېږي چې د انسانانو، ژوو، نباتاتو، حیواناتو د ودې او پایښت لامل ګرځېدلی دی. او له اوبو څخه پرته د انسان ژوند ناممکنه دی. نو زموږ او ستاسو ژوند پر اوبو پورې مربوط دی. د ژوندیو موجوداتو هغه کوم شیان چې د بدن د جوړښت لپاره زیاته برخه جوړوي، هغه اوبه دي چې د انسان په ورځني ژوند کې لومړنی نقش لوبوي. حتی د انسان د بدن د حجرې چې ننوي فیصده د اوبو څخه جوړې دي. نو حجره هر غړی چې د انسان بدن دی، د ننوي فیصده اوبو څخه جوړې دي. نو اوبه د انسان د ژوند د حیاتي مادو څخه شمېرل کېږي. همچنان خاوره په خپل درنو زده کوونکو، خاوره د ځمکې پر مخ پورتنۍ طبقه ده چې دا خاوره له کوچنیو ذراتو څخه جوړه ده، چې هوا، اوبه او ډېر کوچني ذربینی موجودات څخه جوړه شوې ده. او د خاورې فزیکي او کیمیاوي تعاملاتو له امله څخه تشکیل چې موږ او تاسو د خاورې په واسطه سره مختلف ډول کورونه او د ژوند سهولتونه برابروو. او له دې عمله څخه چې کوم فزیکي او کیمیاوي شرایط د اقلیم په څرګندوالي پورې اړه لري، خاوره بلل کېږي. او خاوره بېلابېل ډولونه لري. خاوره سور ډول، د سپین رنګ، تور رنګ، مختلف ډول ډولونه لري چې د بوټو د ودې، د کرنې او څارویو د روزنې لپاره مهم عوامل ګڼل کېږي، چې د ځمکې پر مخ ټولې حیاتي مجموعې لپاره خوراکي توکي برابروي. خو چیرې انسان په سم ډول خاورې ساتنه ونه کړي، نو خاوره به ډېر ژر وشړځي او له منځ څخه به ولاړ شي او له استفادې څخه به ووځي. نو باید د خاورې د جوړېدلو لپاره کلونه وخت موږ ضرورت لرو تر څو په دې توګه سره خاوره په ډېر ښه ارزښت لرونکې ماده باندې بدله کړو او د هغه څخه سمه استفاده وکړو. د دې تر څنګ که درمونه زده کوونکو هوا په هکله لولو، چې هوا زموږ او ستاسو د ژوند یو حیاتي ماده ده، چې پاک او سوتره هوا زموږ او ستاسو د ژوند په د روغ صحت او سالم بدن ضمانت کوي. هوا زموږ په ژوند کې یو له مهمو حیاتي مادو له جملو څخه شمېرل کېږي، چې زموږ ټول باید د خپل هېواد د سمسور ساتلو لپاره کوشش وکړو تر څو صاف هوا تنفس کړو. او د ژوند د دوام په خاطر باید هوا له جوړښت او وضعیت څخه خبر واوسېږو. ټول ژوندي موجودات هوا او اکسیجن ته اړتیا لري. او هوا په جوړښت کې په سلو کې 80 نایتروجن او 20 اکسیجن موجود دي، چې دا زموږ ستاسو د ژوند مهمه حیاتي ماده ده. زموږ تنفس لپاره اکسیجن ته ډېر زیات ضرورت لرو، چې په نباتاتو کې د فوتوسنتیز عملیات د اکسیجن د تولید کوي او د نباتاتو کاربن ډای اکساید جذبوي. نو ځکه باید موږ تاسو په خپل شاوخوا کې د هوا د ککړتیا او ناپاکتیا څخه منع وکړو، ډډه وکړو او خپل پاکې هوا باید تنفس کړو. د دې تر څنګ که درمونه زده کوونکو، د لوست په دې برخه کې موږ او تاسو د ښار او د هوا د ککړتیا په هکله لولو، چې موږ او تاسو لولو هغه اضافي مواد یا هم هغه اضافي ماده چې په هوا کې ګډه شي او د هغې فزیکي یعنی ظاهري جوړښت دی، کیمیاوي ځانګړتیاوې او د هغه حیاتي شرایطو ته بدلون ورکړي، نو د هوا د ککړتیا لامل ګرځي. چې دغه ککړتیا د هېواد په بېلابېلو برخو کې رامنځته کېږي. دغه ککړتیا لاملونه چې دي، مختلفې شرکتونه دي چې د کابل ښار په زیاته پراختیا ماستران پلانونه پر هله باندې جوړ شوی دي. هم شنن د نفوس زیاتوالی دي، ترانسپورتي وسایلو د اندازې زیاتوالی دي. په چیرې بیا په شارونو کې د زړو له وخت څخه تیرو اوښتو ترانسپورتي وسایلو ګرځېدل او ګرځېدل دي، بې کیفیت تیلو او ګازو استعمالول دي چې دغه ټوله د هوا د ککړتیا لامل ګرځېدل دي. هم شنن د کشراتو غورځول او وروسته د هغو سوځول دي، د موبایلانو سوځول دي، په کورونو کې د سوداګریزو ځایونو جوړول دي، د خچي یو شمیر موسساتو او داسې نورو ځایونو کې د خرابو شیانو څخه استفاده کول دي. نو دا ټوله د هوا د ککړتیا لامل ګرځېدل دي چې د ترافیکو او وارداتو ستونزې رامنځته کړي دي. په نفتیزو وسایلو کې مختلف ستونزې رامنځته کړي دي. هېواد ته دننه د سوداګریزو لخوا څخه د زړو وسایل واردول هم یو له مهمو بدو ستونزو د جملې څخه شمېرل کېږي چې زموږ ستاسو په ژوند کې هوا ککړه کړې ده. نو موږ باید کوشش وکړو چې هوا سمسورتیا ته پاملرنه وکړو. نو درنو زده کوونکو، اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې ستاسو پوښتنې دي چې پوښتنې تکراروم. لومړنی سوال، وحشي ژوي کوم ژوو ته ویل کېږي؟ دویم، وحشي ژوي ساتنه چیرې کېږي؟ دریم، د ښکار قوانین واضح کړي. نور نو درنو قدرمنو زده کوونکو، زموږ ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسېږي. ښه وخت.